کوم زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د ویبل یو ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپ 1290 د سهار لهونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي په روان خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن ګڼ شمېر معترضو کاندیدانو د انتخاباتو په اړه د اختصاصي محکمې له کار څخه خپل ملاتړ په یوه مظاهره کې څرګند کړ. دغه راز د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د جاپان په فوکوشیما اټومي بټۍ کې کار وروسته تر دې له خنډ سره مخامخ شو چې په اوبو کې راډیو اکټیو وړانګې ولیدل شوې او تمه ده چې نن شپه په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان څراغونه مړ کړي څو په دې ډول له چاپیریال سره مرسته وکړي. نور مهم رپورټونه او مطالب درته هم لرو، خو په سر کې له زکیه غیاسي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی ایران ته په خپل تازه سفر کې د افغان کډوالو او بندي افغانانو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره نوې خبرې وکړي. تمه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري په هدف د امریکا په متحده ایالاتو کې یو کانفرنس جوړ شي. او د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په یعقوبی ولسوالۍ کې دوه ماین خښوونکي په خپل ماین وژل شوي دي. کورنی خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی ایران ته په خپل تازه سفر کې د افغان کډوالو او بندي افغانانو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره نوې خبرې وکړي. د ولسمشر دی ویان مرستیال حامد علمی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر حامد کرزی به نن ایران ته د نوروز په دودیز جشن کې د ګډون لپاره تهران ته دوه ورځنی سفر وکړي. نوموړي په دې اړه وویل:
ما جعفر رئیس د ایران مقامات سره هم ګورم کوم مهاجرین په ایران کې د هغوی ستونزې او کوم مهاجرین چې ایران کې په زندانونو کې دي د هغوی سره خبرې کیږي او مختلف موضوعات تواضع مسله د مشترک مبارزه د تروزه بازه د مشترک مبارزه او دا نوې مسله هم تایید بلی اجنده شامل دی او مفصل بحث کیږي.
تمه ده چې ولسمشر کرزی به د عراق، ترکمنستان، تاجکستان له ولسمشرانو سره هم د نوروز جشن د مراسمو ترڅنګ خبرې وکړي. تمه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري په هدف د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کانفرنس جوړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په دیار له ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې کړې او غوښتي دي چې په دې کانفرنس کې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر کرزی د بوش دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلې دی. دغه کانفرنس چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جوړ شي، د افغان ښځو پر وړاندې ټولې پرتې ستونزې به پکې وڅېړل شي. د افغان ښځو پر وړاندې د ستونزو د هواري دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په یعقوبی ولسوالۍ کې دوه ماین خښوونکي په خپل ماین وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندان مال پاسوال عبدالحکیم اساقزی ازادي راډیو ته وویل دغه ماین خښوونکي تېر ورځ هغه مهال په خپلو ماینونو ووژل شول چې غوښتل یې د پولیسو د ګزمې موټر مخې ته ماینونه کیږدي. نوموړی وایي چې د وژل شوي کس هویت معلوم شوی دی چې د یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د بل کس هویت نه دی معلوم شوی. لکن د هر څخه هم راغلی راپورونه وایي چې په سپین بولده کې یوې چاودنې څلور کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سرحدي پولیسو درستیزوال جنرال عبدالرزاق وایي چې دغه چاودنه تېره ورځ شوې چې یو کس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د چاودنې هدف څرګند نه و، خو هغه کس چې دغه چاودنه یې کړې نیولی دی. او د ترکیه په وزوی د افغانستان، پاکستان او ترکیه د پولیس واک عسکرو په ګڼمیشتو ځایونو کې د جنگي تاکتیکونو د زده کولو ګډ تمرینونه وکړل. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی، په کابل او ترکیه کې د افغان امنیتي ځواکونه روزي. د ترکیه د پوځ ډګروال برهان اناتولیا خبری آژانس ته ویلي د استانبول په لمنو توزلا پوځي ښوونځي کې دا تمرینات د افغانستان، پاکستان او ترکیه د عسکرو ترمنځ د همغږۍ په مقصد ترسره شول. دا و د دې سات کورنی خبرونه. نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي. له ازادي راډیو سره عملتیا وکړي.
السلام علیکم. په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو دوهمه اونۍ نن پیل شوه. پرون د دې عملیاتو اوومه ورځ وه او د لومړي ځل لپاره په بمبارۍ کې د فرانسوي الوتکو ترڅنګ د قطر الوتکو برخه واخیسته. پر دې سربیره په یو وخت کې ناټو کاناډایي جنرال چارلز بوچارت وګمارل چې د لیبیا پر فضایي قلمرو د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کولو د ماموریت قومنده په غاړه واخلي، څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې عام خلک د قذافي د هوایي ځواک له بریدونو څخه خوندي کړي. د لیبیا د روغتیا وزارت یو مسؤول مقام خالد عمر وویل په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو لپاره تر اوسه 144 لیبیایان وژل شوي دي، خو نوموړي څرګندونه کړه چې په وژل شویو کې څو ملکیان او څو پوځیان دي. بل لور ته سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر اوباما به د دوشنبې په ورځ په یوه وینا کې د لیبیا د شخړې په اړه د امریکا اهداف روښانه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي چې وسلوالو تیره شپه د غزې په تړنګه کې وبخې د غزې له تړنګې څخه د اسرائیلو پر جنوب دوه توغندي وتوغول. د پوځ یوې ویاندې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو یو کور ویجاړ شوی دی. وروسته له دې چې د اسرائیلو پوځ په 2009 کال کې د څو کلونو توغندوي حملو د مخنیوي په مقصد په غزه کې پوځي عملیات وکړل، فلسطیني وسلوالو تېره اونۍ یو ځل بیا پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه پیل کړل. د جاپان په فوکوشیما اټومي بټۍ کې کار وروسته له هغه لخند سره مخامخ شو چې په اوبو کې راډیو اکټیو وړانګې ولیدل شوې. دا بټۍ وروستۍ زلزلې او ورپسې سونامي ځپلې ده. مسؤولو کسانو څرګنده کړې چې په راډیو اکټیو ککړې اوبه په دریو بټیو کې لیدل شوې دي. په فوکوشیما کې ټولې شپږ بټۍ دي. دا اټومي مرکز د توکیو د شمال په 240 کیلومترۍ کې پروت دی. مسؤولو کسانو زیاته کړه چې تر اوسه دا سمه معلومه نه ده چې اوبه د څه خرابۍ له امله په راډیو اکټیو ککړې شوې دي. پرون مسؤولانو وویل کله چې کارګرانو هڅه کوله په دریمه بټۍ کې اوبه سړې کړي، نو ویلیدل چې په اوبو کې د راډیو اکټیو کچه تر عادي حالت څخه باندې زر زلې لوړه شوې ده. د مارچ له 11 را په دې خوا تر اوسه 11 کارګران له راډیو اکټیو داسې متاثر شوي چې بل ځای ته بیول شوي دي. د دغې زلزلې د قربانیانو رسمي شمېره اوس تر 100,000 اوښتې او لا هم تر 1,000 ډېر کسان تري تم دي. په کاناډا کې په پام کې ده چې په مې میاشت کې انتخابات وشي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدراعظم سټیفن هارپر په مشرۍ د محافظه کار ګوند حکومت په پارلمان کې لږې رایې وګټلې. د اپوزیسیون مهم لیبرال ګوند له دوو نورو ګوندونو سره یو ځای پرون د نویو ټاکنو ملاتړ وکړ او دغه ډلې وتوانېدې چې 165 موافقې رایې ترلاسه کړي، خو محافظه کار ګوند په مقابل کې 145 رایې خپلې کړې. د مې د میاشتې انتخابات به په تېرو 8 کلونو کې 4 انتخابات وي چې په کاناډا کې کېږي. تمه ده چې نن شپه په نړۍ کې 70 میلیونه کسان څراغونه مړه کړي څو په دې ډول له چاپیریال سره مرسته وشي. دا هڅه په 2009 کال کې لومړی ځل په استرالیا کې پیل شوه څو په دې توګه خلک د اقلیم د بدلون له ستونزې خبر شي او پام یې د انرژۍ سپما ته واوړي. د څراغونو وژلو ته نن د شپې 8:30 بجې وخت ټاکل شوی چې هم به د استرالیا په سیدنی کې او هم به په سان فرانسیسکو او روم کې څراغونه د یو ساعت لپاره مړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. او رسته خبر، د انډونیزیا د مرکز جاګارتا د هوایي ډګر مسؤول چارواکي وایي چې دوی د دوو کسانو لخوا له دې هیواده د پایتون په نوم د 40 لویو بې زهره مارانو د قاچاق هڅه شنډه کړې ده. د جاګارتا د هوایي ډګر مسؤولان وایي دو کویټي مسافرو هڅه کوله دا ماران چې بې سده کړي وو او په خپلو سفري بکسونو کې په سیمونو پیچلي او ځای پر ځای کړي وو د اماراتو په یوه الوتنه کې دوبۍ ته انتقال کړي. قاچاقبران له آسیا څخه منځني ختیځ ته د حیواناتو د انتقال لپاره اکثرا له الوتکو کار اخلي، خو په یو ځل د 40 دومره لویو مارانو د انتقال هڅه ښیي چې دا قاچاقبران تر حده زیات حریص وو.
دو بجې او اته دقیقې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو شمیر معترضو کاندیدانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د انتخاباتو په اړه د اختصاصي محکمې د کار او فعالیت څخه ملاتړ څرګند کړ. دغه راز په ایران کې د نوروز د جشن په مراسمو کې د ګډون لپاره د ولسمشر کرزي د سفر په اړه درته د ولسمشر د دفتر له وان سره مرکه هم لرو. په روانه خبرونه کې اوري چې نیویارک ټایمز رسپانه ولسمشر کرزی لخوا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې په لخکرګاه ښار کې د روان وضعیت په باب تبصره شوې ده. او د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي افغان ځواکونو ته د افغانستان د یو شمېر سیمو د امنیتي چارو د سپارلو په باب د ولسمشر کرزی د ایران د هرکلی پترس کې ویل چې افغانان باید د خپل هیواد د امنیتي او پرمختیایي چارو مسولیت پر غاړه واخلي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو، په هلمند ولایت کې د یوې 8 کلنې نجلۍ په اړه اوري چې په څه باندې 2 کلونو کې قرآن کریم حفظ کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې درته 19 پروګرام تاندې څنګه لرو. تاسو زمون غغل ازادي راډيو اوري ګن شمیر معترضو کاندیدانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او ولسمشر وختل چې اختصاصي محکمه پریکړه چې خپل پریکړه عملی کړي او خپل وزیران ولس جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي نکړي. دغه کسانو د اختصاصي محکمې له کار څخه خپل ملاتړ هم څرګند کړ. پړې له کابله د حمید ممن رپورټ اورو.
په لسګونو معترضه کاندیدان چې د ځانګړې محکمې د کار د دوام پلویان دي، یو ځل بیا واټونو ته راووتل او د دې محکمې په وړاندې د شتو خنډونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د معترضه کاندیدان چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملک اصغر څلور لاره کې راټول شوي وو، له ولسمشر کرزي نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې د خپلو وزیرانو ته د باور رایې د اخیستلو بهیر نه پیلوي. داود سلطان زوی چې د معترضه کاندیدانو په استازیتوب خبرې کولې، وایي له داسې یوې ولسي جرګې نه د باور رایې اخیستل چې د ده په وینا ممکن د ځانګړې محکمې د څېړنو په پایله کې د یو زیات شمېر غړو وکالت له منځه ولاړ شي معقول نه برېښي. دی وایي زه غواړم افغان ولسمشر ته په لوړ غږ ووایم چې یوې داسې ملي شورا ته چې ممکن د درغلیو له کبله سل یا یو سلو شل غړي یې بدل شي، څنګه تاسو خپله کابینه وراستوئ؟ کومه کابینه چې د متقلبینو لخوا تایید شي، آیا هغه به یو معتبره کابینه وي او یا افغان ولس به پرې باور ولري؟ معترضه کاندیدانو له ولسمشر نه دا غوښتنه روسله هغې کړې چې ښاغلی کرزي د ولسي جرګې اداري پلاوي ته دا ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به خپل یو شمېر وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وروپېژني. په ورته وخت کې ځانګړې محکمې چې د اوسني ولسي جرګې غړي یې غیر قانوني بولي، په یو شمېر ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل بشپړ کړي چې پکې د پراخو درغلیو موجودیت ته اشاره کېږي. خو د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د ولسي جرګې د غړو او ځینو نورو کړیو لخوا د ځانګړې محکمې د له منځه وړلو لپاره په ولسمشر فشارونه مخ په زیاتېدو دي. خو شریفه زرمتی وردک چې د معترضه کاندیدانو په ډله کې راوتلې وه، د خبرداري ورکړ چې له قانوني پلوه دا کار امکان نه لري او که وشي نو دا به په قضایه قوې سترګزار وي.
فعلاً هغه وکیلانو چې لاره پیدا کړې د ولسي جرګې ته په نامشروع بڼه باندې دوی پر رئیس جمهور باندې فشار راوړی دی تر څو اختصاصي محکمه له غوښتنې له منځه یوسي. د عامه په خطر باندې موږ هم راټول شوي یوسي، مګر نه بلکې اختصاصي محکمه دوی له موږ نه له منځه نسي وړی، بلکې د هغوی د حمایت په خطر باندې او د هغه وروستۍ پریکړې د اعلان په خطر باندې. که چیرې په افغانستان کې اختصاصي محکمه له منځه یوسي، د تل لپاره به قضا ته سپکاوی وي.
تر دې مخکې هم معترضه کاندیدان څو څو وارې واټونو ته راوتلې او د ځانګړې محکمې له کار نه د ملاتړ تر څنګ د هغې په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. خو دا چې د شتو فشارونو او اختلافاتو په پام کې ساتلو سره چې له ولسي جرګې او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو کړیو له لورې موجود دی، دا محکمه به خپلې پریکړې پلې کړی شي، دا بله مسله ده چې اوس یې اټکل له وخت نه مخکې برېښي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د ایران په بلنه په دې هیواد کې د نوي کال په دودیز جشن کې ګډون کوي. مخفي عزیزي د ولسمشر د سفر په اړه له حامد علمي سره چې د ولسمشر د وان لمرستیال د مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا ولسمشر کرزی په دې جشن کې د ګډون لپاره ایران ته روان شوی او که څنګه؟
جواد ماب جمهور رئیس نن ایران ته روان دی چې په هغه کوم جشن چې د دومین دوره د جشن د باستانی نظور په نامه یادیږي هلته د ګډون لپاره ځي. علاوه بر دې جواد ماب جمهور رئیس هلته د اداري مقاماتو او نور حق هیوادونو رئیس جمهور ولسمشر سره خبرې اترې کوي چې په دې جشنواره کې ګډون کوي.
علمي صاحب، څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، افغان کډوال په ایران کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دوی داسې ویل کېږي چې پنه حق هم په دارونه کې پراته دي او دوی هلته بدن دي نه چې دوی دوسیه وڅېړل شي، دوی اعدامیږي. آیا ولسمشر کرزی به په دې اړه هم د ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي؟
هدف خو د هغه مراسمو دی چې د نړیواله نوروز د نوي کال د جشن په مراسمو کې په ایران کې په تهران کې ترسره کیږي. شته کوي خو علاوه بر دې جواد جعفر رئیس د ایران مقامات سره هم ګوري، په ایران کې مقامات سره او د ایران سره مختلفې مسائل چې هغه مطرح کیږي. یو بل مثلا مسئله مهم مسئله ده دغه فرنګي روابط دی چې هغه په ورکه خبره کوي او بیا دغه کوماجین په ایران کې د استونزي او کوماجین چې ایران کې پزندونو ته د دې یو سره خبره کوي او مختلف موضوعات تواضع مسئله مشترک مبارزه د تروز بزند مشترک مبارزه او دغه مسئله هم د اجنډا کې شامل دی او مفصل بحث کیږي. علاوه بر دې ما جمهور رئیس د کوم هیوادونو مشران لکه د عراق جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د قطر امیر او د هغې شرکت هغوی سره هم ملاقاتونه اجتماعي ملاقاتونه لري.
علمي صاحب، د ولس مشر کرزي دا سفر به د څو ورځو لپاره وي؟
دا سفر اصلا جشن نوروز اکو مراسم چې جوړ شوی دی هغه سبا دپاره دی، سبا سهار شروع کیږي تر ماښام پورې د ایران تا وخته او چې مراسم ختم رئیسجمهور انشاءالله بهتره وطن راستانه بگی. خب نیم ساعت نیم چه رئیسجمهوری هلته ملاقاتی لری مختلف ملاقاتون در باپا ملی مستر کردی که در بلی بستخار که جوشی در گدون کردی او از اصلی مراسم سوا سهانه تر مخواب بولی هلته تهران که سر تستاره بگی. کلا چه مراسم ختم شو انشاءالله رئیسجمهور و حیات بهتر کامل درازی.
و امریدل چې افغان ولسمشر په ایران کې د ایران په بلنه دغلته د نوی کال یا نوروز په دودیز جشن کې ګډون کوي. د ولسمشر د دفتر پوینا حامد کرزی نن ایران ته روان شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی افغان ځواکونو ته د افغانستان د یو شمېر سیمو د امنیتي چارو د سپارلو په باب د ولسمشر کرزی د اعلان د هرکلی په ترڅ کې وایي افغانان باید د خپل هیواد د امنیتي او پراختیایي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. امریکا، ملګرو ملتونو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د منلو په باب د افغان ولسمشر د اعلان ملاتړ کړی دی. په دې باب د روسیې د خاص استازی د څرګندونو جزئیات له عصمت سروان اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې نوی خاص استازی پرون په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان خلک باید د بیا رغونې او نورو چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د ایترتاس خبري اژانس د راپور له مخې زمیر کابلوف وویل د افغانستان خلک باید د خپل هیواد د بیا رغونې د چارو د خپل دولت، اقتصاد او ملي یووالي مشري په غاړه واخلي. د وویل دا پروسه پیل شوې خو د هغې د بشپړولو لپاره ګڼې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې شي. کابلوف چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی وټاکل شو همداراز وایي د امریکا او ناټو پوځیان چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي د هغو سیمو چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي د ساتنې او امنیت لپاره پوره وړتیا لري. د پاینې حال کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په باب وویل چې له عملیاتو وروسته اقتصادي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زیاته کړه خلک ویني چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دوی سیمو ته ورځي، طالبان شړي، خپل بریالیتوب لمانځي او بیرته پوځي بارکونو ته ځي، خو عام خلک پرېږدي چې له طالبانو سره مخامخ شي چې د ناټو ځواکونو له ستنېدو سمدستي وروسته کلیو ته بیرته ورځي. کابلوف وویل دی پوره باوري دی چې د افغانستان خلک نه طالبان غواړي، نه د دوی سیاسي ایدیالوژي او نه د دوی حکومت. د دا هم ویل افغانان طبیعتا آزاد پیدا شوي، دوی ښه جنګیالي دي خو په عین حال کې سوله ییز خلک دي، دوی ثبات، سوله او د خپل راتلونکي په باب اطمینان غواړي. د ترتاس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی همداراز وویل روسیې تل خپلو متحدانو ته ویلي چې د افغانستان خلکو ته باید د خپل هیواد د چارو د زیات کنټرول موقع ورکړی شي.
روسی خاص استازی ویلی دی چې افغان ځواکونه باید په خپل د خپل هیواد امنیتی چارې سنبال کړي او د افغانستان حکومت باید د پراختیایي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د غراس امریکا، ملګرو ملتونو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د امنیتی چارو د مسؤلیتونو د منلو په باب د افغان ولسمشر د اعلان ملاتړ کړی دی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تا تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه چې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې خپریږي. تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو په ویب پاڼه یعنی آزادی رادیو .com یا .org باندې هم واورئ او هم ولولئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د جاپان د زلزلې ځپلې اټومي بټۍ د روسي وضعیت په اړه هم رپورټ لرو، او دغه راز په منځنۍ ختیځ کې د روانو حالاتو په باب یو مفصل مطلب اوریدلی شئ. د ځوانانو خپرونه تاندې څانګې هم د خپرونې په دوهمه برخه کې وری. خو اوس وخت 2:40 دی. د کابل چاپ مطبوعاتو ته حمید ممن کتنه کړې ده.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب په افغانستان کې د سولې او پخلاینې روانو هڅو او په دې برخه کې شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. خدمتګار نادالوتي ورځپاڼه د سولې او پخلاینې د روانو هڅو په لړ کې خپله د سولې د عالي شورا په ترکیب او د دوی د دریځونو ترمنځ په توپیر بحث کړی. ورځپاڼه د شورا غړي په دریو کټګوریو وویشلې او لیکلې چې یوه کټګوري خلک چې د طالبانو په خواني چارواکي دي له وسلوالو سره په ټیټه کچه خبرې بې ګټې بولي. د ورځپاڼه په وینا دویمه کټګوري خلک پخوانی مجاهدین چې د ټیټه کچه د خبرو ملاتړ کوي، او د خدمتګار په وینا دریمه کټګوري خلک چې اکثرې د مدني ټولنې غړي دي بیا دا هڅه کوي چې د سولې روانې هڅې باید د دیموکراسي بهیر زیانمن نه کړي. ورځپاڼه د سولې په عالي شورا کې د دغو جلا دریځونو ترڅنګ د دې شورا د مشر په استناد یوې بلې ستونزې ته هم ګوته نیولې او لیکلې چې یو شمېر کسان هڅه کوي چې د هڅې بریالۍ نه شي او دوی د بهیر هڅې یوه معامله ګري بولي. خو ورځپاڼه د ستونزو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د سولې عالي شورا ولې د سولې د مخالفین نه په ډاګه کوي. افغانستان نه دولتي ورځپاڼه بیا په هیواد کې د سولې روانې هڅې یو اړخیزې بللې او لیکلې چې دولت د وسلوالو مخالفینو د راضي کولو لپاره دوی ته د نورو امتیازاتو د ورکولو ترڅنګ یو شمېر بندیان هم له بنده آزادوي. ورځپاڼه لیکلې چې وس 19 نور بندیان چې له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په جرم نیول شوي وو آزاد کړای شول. ورځپاڼه په دې اړه ځینو ستونزو ته په اشاره د بندیانو د خوشي کولو په بهر کلک انتقاد کړی او لیکلي په خوا چې کوم کسان خوشي شوي دوی د دې پر ځای چې د سولې له هڅو سره همکاري وکړي بیرته له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي او د دولت پر ضد جنګیږي. خو ورځپاڼه د افغانستان د روانه شخړې سیمه ییز اړخ ته په اشاره لیکلي تر هغو چې د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ لاس په سر نشي له دوی سره د خبرو هڅې کوم ځای نه نیسي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په رامنځته کولو بحث کړی، خو دا سپارښتنه یې کړې چې دا ډول اړیکې باید د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې رامنځته شي. ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د روانې 10 کلنې جګړې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره باید له امریکا او ناټو سره د ستراتیژیکو اړیکو نه په سمه توګه ګټه پورته شي. خو ورځپاڼه دا هم لیکلي چې د نړیوالې ټولنې پام باید د تروریزم اصلي زالو ته چې ولسمشر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې واړول شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په هلمند کې وی اته کلن انجلۍ قرآن کریم حفظ کړی دی. بیبي زهران ملالۍ چې شپه کلنه وه د الله د کلام د یادولو په موخه په لښکرګاه کې د صافیانو د سیمې یوې دینی مدرسې ته ولاړه او د قرآن کریم د یادولو پیل یې وکړ. د ملالۍ استاد او پلار وایي دی په لومړۍ ورځو کې ستونزې درلودې خو وروسته وروسته عادي شوه. بیبي زهرا ملالۍ وایي د نورو نجونو نه غواړي چې راشي او د قرآن کریم حفظ وکړي. زموږ همکار دغې دینی مدرسې ته ورغلی او په دې اړه یې رپورټ برابر کړی.
دا په صافیانو کې د چلورو خټینو دیوالونو په منځ کې د یوې دینی مدرسې د طالبانو د حفظ وخت دی. د صافیانو په سیمه کې د دغه دینی مدرسې 150 تنه زده کوونکو په منځ کې یوازنۍ نجلۍ بی بی زهرا ملالۍ ده. ملالۍ چې لاس پښ کلنه وه د پلار په مرسته دغه دینی مدرسې ته د قرآن کریم د حفظ په موخه راوستل سوه. ملالۍ په 2.5 کلونو کې د خپل استاد حافظ عبدالباری په مرسته وکولای سوه ټول یعنی ډیر سپاره قرآن کریم حفظ کړي. اته کلنې ملالۍ په داسې حال کې د الله جل جلاله کلام یاد کړ چې شی او پوره خبرې نسی کولای. دی په خپله ماشومه ژبه وویل نور نجونې دې هم مدرسې ته ولاړې سي او زده کړې دې وکړي.
زه په دې رالم چې قرآن شریف یاد کړم. اوس قرآن شریف چې مې اوس یاد کړي پرون مې لنګوټه وتړله. دا پیغام دی چې دې ګرده راسي دلته دغه رقم قرآن شریف یاد کړي لنګوټه وتړله.
بی بی ملالۍ وایي 2.5 کاله پرله پسې هر ورځ سهار وختي له کوره مدرسې ته او د ورځې په اوږدو کې یوازې یو ځل د تفریح په موخه کور ته تلل. بی بی وایي اول ډیره سخته وه چې ټول قرآن حفظ کړي، خو وروسته ورسره د پلار او استاد په مرسته عادي سوه او هر ورځ یې ګڼ شمېر آیاتونه په یادول. په صفیانو کې یو اتکلن انجلۍ بی بی زهرا ملالۍ په داسې حال کې دیني مدرسې ته ولاړه او قرآن کریم یې په دوه نیم کلونو کې یاد کړ چې په دې ولایت کې دیني زده کړو لوري ته ډېره کمه توجه سوې ده. که څه هم د هلمند په بېلابېلو ولسوالیو کې ځینې شخصي دیني مدرسې فعالیت کوي او هر کال له بېلابېلو دیني زده کړو څخه زده کوونکي فارغه کوي، خو په لشکرګاه کې د یوازني دولتي دارالحفاظ حالت ډېر خراب دی. که څه هم په دې دارالحفاظ کې د هیواد د ډېرو لرو پرتو سیمو نه ځوانان او ماشومان د قرآن کریم د حفظ تر څنګ عصري زده کړې کوي، خو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي بهیر یې سم نه دی او په دارالحفاظ کې د ادارې نظم هم ستونزې لري. د صفیانو په دیني مدرسه کې د قرآن کریم د حافظې بیبي ملالۍ پلار وایي زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو په دې خاطر یې خپل لور دغه مدرسې ته ورویستل او تر هغې د هغې ملاتړ وکړ چې ټول قرآن کریم حفظ کړي.
علم چې دی د ښ پر نر ښځه باندې فرض دی، نو موږ وایو چې د خیر سره اول به خدای وروسته د حافظ صاحب مبارک دی هغه دی چې انشاءالله زه دیت لطفه مدرسه جوړه کړم د ښځو په حساب باندې، نو دا کار به ته کوې چې حتمي به دا حفظه کېږي دلته او موږ به د دې مدرسې استاذه کوو د خیر. نو استاده چې تر دغه هم نزیه نن ورسېده چې قرآن ډېر سفر یې
په هلمند کې خلک دیني زده کړو ته تر عصري زده کړو ترجیح ورکوي. د ملالۍ بی بی زهرا استاد حافظ عبدالباري وایي په مدرسه کې ډېر امکانات نه لري، خو د دیني زده کړو د پراخوالي په خاطر یې مدرسه جوړه کړه چې تر اوسه یې نه تنه د قرآن کریم له حفظ څخه فارغه کړي دي.
تقریبا دوه کاله کېږي، زیات کم یو میاشت یا د ابتدائي حالت الفبیا څخه تل یې سپاره شروع کړله او بیا په وخت تیریدو سره خو نو خیر دی هغه سپاره خلاصه کړله. وروسته بیا قرآن شریف په نظیره باندې، نظیره موږ درته وایي چې ورته ګوري د قرآن شریف ته، هغه وخت یې خو نو زما څخه خاص مې په یاد نه راځي چې څو وخت یې په هغه واخیستی، خو تقریبا د دوه نیم کالو زیات کم دی دا دی چې اوس نن یې تسبینی چې پرون ورځ د دې دستاربندي وه، ډېر علما او ډېر حافظان او ډېر عوام خلک راغلي وه.
بی بی زهرا ملالۍ په داسې حال کې د یوه سخت او کلک زړي کورنۍ څخه د زده کړې لپاره دیني مدرسې ته ولاړه او په دوه نیم کاله یې ټول قرآن کریم حفظ کړ چې لا په ډېرو سیمو کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نور محمد زواک د کونړ له ماڼوګي ولسوالۍ څخه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له لارې ایس ایم ایس راستولی وای، زما اپان لومړی باید افغان ملي اردو او پولیس خو وروزل شي، د هغوی په زړونو کې د وطن مینه واچول شي، په عصري وسلو مجهز شي، بیا نو د امنیت چارې ور وسپارل شي، کنه ډېر امکان لري چې یو ځل بیا د اتیا مې لسیزې ناخوالې تکرار شي. هر زورواکی او هر قومندان به خپله پاچاهي چلوي او په منځ کې بد بې دفاع خلک وشل کیږي. بل او زمونږ اوریدونکو ایس ایم ایس استولې وای، احمد یم د کاپیسا ولای د تګاب ولسوالۍ څخه دی، وای په تګاب ولسوالۍ کې یو کال را پدې خو دولتي مزکه د زورواکو لخوا نیول کیږي. سیمه ایز مقامات لکه ملکان ولسوالان او ځینې نور چارواکي له خلکو پیسې اخلي، بیا نو مزکه ورکوي. موږ غواړو چې تګاب ته او پلاوی راشي، حالات نه نږدې وسړي او دغه ستونزه حل کړي. دغه راز شفیق الله له کندوز ولایت څخه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په واسطه ایس ایم ایس ازادي راډیو ته استولې دی، وایي چې د کندوز ولایت د دشتیارچی له ولسوالۍ څخه ایس ایم ایس درلیږم. زه د پوهنې له وزارت څخه هیله کوم چې د دشتیارچی ولسوالۍ ښوونځي ته پاملرنه وکړي، د دې ښوونځي لپاره لوی ودانۍ جوړه کړي، ځکه چې د ښوونځي د زده کوونکو تعداد ډېر دی او ښوونځی ډېر وړوکی دی. احمد سهیل ساحل بلخ نلی کی دلته په بلخ کې د یوشمیر ولسوالیو خونځیو ته د نوي نصاب کتابونه نه دی ورکړ شوی. لته سو نه هیله کوم چې زموږ پیغام د پوهنې وزارت مسؤلانو ته ورسوي. درس په دې ولایت کې په لسګونو خونځیسته چې ټول زده کوونکي پښتانه دي، خو دوی ته په مورنۍ ژبه تدریس نه کیږي، نو له همدې کبله ګڼ شمیر خونکي په درسونو کې لکه څنګه چې ښایي هغه شان مخته نه سي. امین الله مشال د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ څخه ایس ایم ایس راستولې دی، وایي له نوي کال سره نوی تعلیمي کال هم پیل شو، خو د دشتیارچی په ولسوالۍ کې چې طالبانو په لارو سړکونو کې ماینونه خښ کړي وو، د ښوونځي د زده کوونکو نورو عامو خلکو لپاره لوی ګواښ دی. لکه مقاماتو غواړو چې په لارو کوڅو کې د ماینونو د خولو په اړه ژر تر ژره ګامونه واخلي او دا ماینونه خونڅه کړي. بل اوریدون کې خان محمد د بلخ ولایت د نهر شایو ولسوالۍ څخه اس ام اس استولې دی، وایي چې زمون په مکتب کې مسلکي معلمان نشته. موږ د پوهنې له وزارت غواړو چې د غستون حل کړي او د ازادي رادیو نه په دې اړه چې زمون پیغام مقاماتو ته ورسوي مننه کوو. په عین حال کې محمد خان خنیفی له کندهار څخه لري چې زمونږ په ولسوالۍ سپین بولده کې د تعلیم او پوهنې زده کړه پر هیڅ حساب ده. په دې ولسوالۍ کې اصلا ښوونځی او روزنې ته سمه پاملرنه نه کیږي. له ښاغلي فاروق وردک د پوهنې له وزیر غواړي چې په دې اړه توجه وکړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د جاپان د زلزله ځپلې اټومي بټۍ په اړه او د دې بټۍ د وروستي وضعیت په باب درته یو رپورټ لرو، خو اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن ایران ته روان شو څو د افغان کډوالو او بندي افغانانو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره نوې خبرې اترې وکړي. تمه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې د پرتو ستونزو د اواري په مقصد د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو کنفرانس جوړ شي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په یعقوبی ولسوالۍ کې دوه ماین خښونکي په خپل ماین وژل شوي دي. په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو دوهمه اونۍ نن پیل شوه. د اسرائیلو پوځ وایي چې وسلوالو تیره شپه د غزې له تړانګې څخه د اسرائیلو پر جنوب دوه توغندي توغولي. په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو یو کور ویجاړ شوی دی. د جاپان په فوکوشیما اټومي بټۍ کې کار وروسته له هغه لخنډ سره مخامخ شو چې په دریو بټیو کې په راډیو اکټیف ککړې اوبه ولیدل شوې. په کاناډا کې وروسته لدې چې د صدر اعظم ستیفن هارپر ګوند په پارلمان کې لږې رایې وګټلې، پریکړه وشوه چې په مې میاشت کې انتخابات وشي. تمه ده چې نن شپه به د نړۍ سلګونه میلیونه کسان له هغه غورځنګ څخه چې د ځمکې د ساعت په نوم یادیږي د ملاتړ لپاره د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. او د اندونیزیا د مرکز جاګرتا د هوایي ډګر مسؤل چارواکي وایي چې دوی د دوو کسانو لخوا له دې هېواده د پایتون په نوم د څلوېښتو لویو بې زهره مارانو د قاچاق هڅه شنډه کړې ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خپرېږي، خو له هغې نه مخکې نړیوال او سیمه ییز رپورټونه راخلو. په جاپان کې وروستۍ زلزلې او د سونامي څپې دغلته د فوکوشیما ډایچی اټومي بټۍ سخته ځپلې ده. وروستۍ رپورټونه وایي چې د فوکوشیما اټومي بټۍ برېښنا کوټ ته څیرمه سمندر کې راډیو اکټیف وړانګې لیدل شوې دي. اسمت سروانې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
جاپانی چارواکي وایي د فوکوشیما اتومي برېښنا کور ته څیرمه په سمندرګي کې د راډیو اکټیف وړانګو د ککړتیا اندازه تر ستاندرد یا معیاري اندازې 200 زیاته ده. د جاپان په فوکوشیما اتومي برېښنا کور کې کار وروسته تر دې لخن سره مخامخ شو چې په اوبو کې راډیو اکټیف وړانګې ولیدل شوې. دا بټۍ وروستۍ زلزلې او بیا ورپسې څونامي ځپلې ده. مسؤولو کسانو څرګنده کړه چې په راډیو اکټیف ککړي اوبه په دریو بټیو کې لیدل شوې دي. په فوکوشیما کې ټول شپږ بټۍ یا برېښنا کوټونه دي. د اټومي مرکز د توکیو د شمال په 240 کیلومتره کې پروت دی. چارواکو زیاته کړه چې تر اوسه سمه معلومه نه ده چې اوبه د کومې خرابۍ له امله په راډیو اکټیف ککړي شوې دي. پرون چارواکو ویل کله چې کارګرانو هڅه کوله په درېمې بټۍ کې اوبه سړې کړي، نو ویلیدل چې په اوبو کې د راډیو اکټیف سطح تر عادي حالت زر ځلې لوړه ده. د جاپان حکومت ویلي چې د فوکوشیما په اتومي برېښنا کوټ کې د راډیو اکټیف موادو د خپرېدو په باب څېړنې کوي. د پنځشنبه په ورځ د راډیو اکټیف موادو د تشعشع په وجه په دې اتومي برېښنا کوټ کې دوه کارګر ژوبل شول. د مارچ له 11 را پدې خوا تر اوسه ولس کارګر له راډیو اکټیف داسې متاثر شوی چې دوی بل ځای ته بیول شوی دي. د دې زلزلې د قربانیانو رسمي شمیر اوس تر 10 زیات شوی دی او لا هم تر 10 ډیر کسان تری تم دي. د جاپان صدر اعظم نایو توکان ویلي چې حالات د اټکل وړ نه دي. د جاپان پولیس وایي چې د زلزلې او تسونامي له کبله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر له 10 اوښتی دی.
ازادي رادیو د پوهنې وزارت په کندهار کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې پر اساس یې زرګونو هغو مېرمنو ته چې د کور د باندې زده کړې نه شي کولای په کور کې دننه د 200 خزینه ښوونکو لخوا زده کړه ورکول کیږي. د کندهار ښار مېرمنې په دې کار خوشحاله دي او له چارواکو غواړي چې دا لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال له کندهاره د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
په کندهار ښار کې د شاوخوا 6000 میرمنو لپاره د سیوا زده کړې پروګرام پیل شوی. دا پروګرام د هغه میرمنو لپاره دی چې د ځینو کورونو ستونزو له کبله د زده کړې له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي په کورونو کې د سیوا زده کړې د دغه نوي پروګرام څخه به د ښار د ناحیو ترڅنګ د یو شمیر کلو نالوستې ښځې هم ګټه واخلي. د والی په خبره د زده کوونکو د ډېرې دو سره به هم مهاله دغه ډول مرکزونه نور هم پراخ کړي.
دا هغه کسان دي چې دوی به هغو ښځمنو ته چې سینه د مکتب څخه لوړ دي، یعنی مکتب کې نس شاملېدلی د سن سال په لحاظ، هغو ته به په کورو کې تدریس کړي. دا 6000 شاګردان یې تر اوسه پورې په پام کې نیول شوي دي. دا نن چې امتحان ورکوي 400 نڅې اضافه کسان دي چې هغوی به آینده معلمان وي. د دې څخه 200 تنې انتخابیږي. دا 200 تنې به د 6000 شاګردانو ته په مختلفو وختو کې د دوی په کورو کې درس ورکوي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدي وایي د ښوونکي تر نامه لاندې یو بل پروګرام هم را پیل کړی چې له مخې به یې هغو ښځو او انجونو ته د راډیو د لارې زده کړې ورکول سي چې د کور څخه د وتلو اجازه نه لري. د احمدی په خبره چې د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د کتابونو او راډیوګانو د ویش لړۍ هم را پیل کړي چې ډېر ژر به د یوې سیمه ییزې راډیو د لارې خپل ښوونیز نشرات هم را پیل کړي.
بل پروګرام د په هر کور کې د معلم تر عنوان لاندې نوې لړۍ شروع شوې ده چې دا به تقریبا لزرو کورونو ته په کندهار په ښار کې وغځېږي چې دا به مستقیمن د راډیو له لارې به دا درس تور کول کېږي. کتابونو توزیع اوس پیلن روانه ده. دا به د هغو ورونو او خویندو دپاره وي چې ولاړ سي د سیم ته کښېني او معلم ته کښېني درس ووایي. نو په لحاظه به موږ دوی ته د راډیو پروګرام برابرو ترڅو د راډیو له لارې دوی خپلې زده کړې ترلاسه کړي.
د کندهار ښار هغه میرمنې چې د سیوا زده کړې په یاد پروګرام کې ګډون کړي د پوهنې وزارت له دې هڅو خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دا پروګرام دی ولسوالیو ته هم وغځول سي.
زما نوم ستاره. هیڅ اجازه موږ نه درلوده کور د خوا څخه. تعلیم خو ډېر ښه شی دی چې موږ په کور کې ناست یو، ړندې یو، په هیڅ نه پوهېږو. موږ غواړو چې د تعلیم څخه موږ ډېر استفاده وکړو او کار واخلو.
نوم یې شغله ده. زه 15 کاله یم. کتاب مې نه دی ویلی. ما کورنۍ اجازه نه راکول چې ما ورته وویلی باید دولت موږ ته معلمان په کور کې راولي چې موږ ته سبق ووایي. زه غواړم په اول سیم کې کښېنم، زه سبق ووایم. مکتب خو ډېر مهم دی چې څوک وایي باید خپل وطن ته خدمت وکړي.
په کندهار کې د شوزو د سیوا زده کړې دا پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې د تر سره سو ایسایو لمخې په کندهار کې تر بل هر ولایت د شوزو د سیواد کچه اچیته ده. یو شمیر کتونکو او د نظر خاوندان په دې باور دي کچيري داسې پروګرامونه دوام پیدا کړي نو د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی چې لاملې بي سیوادي د ورک او لمنځځي.
تاندي څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا روان کال د فبروري په 11 په مصر کې د څوونیو پرله پسې مظاهرو وروسته د دې هیواد د جمهور رئیس حسنی مبارک له درېو لسیزو واکمنۍ وروسته مجبور شو چې واک پرېږدي. په مبارک باندې دا تورونه هم لګېدلي چې ملي شتمنۍ غصب کړي او مخالفان یې د محاکمه کېدو غوښتنه کوي. خو په عین حال کې یو زیات شمېر مصریان غواړي چې د ده د نوم د ژوندی پاتې وي او له سپکاوي سره یې مخالفت کوي. د حسنی مبارک د مخالفانو ملاتړو د جنجالونو په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله لیکلې چې لنډیز یې له جاناقه علي کوزي اورو.
سمیر صبری چې د مشهور نڅاکونکو او بدنامو معتبرو سرمایدارانو مدافع وکیل دی په حکومت فشار اچوي چې د حسنی مبارک عکسونه نوم او نښان دي له ټولو دولتي او عامو ادارو څخه لرې شي. صبری وایي مصریانو څو پیړۍ دا ډول شیان زغملي دي. هغه مهال چې فرعون واکمن و عکسونه او مجسمې به په هر ځای کې درول شوې وي. دی وایي په اداري فساد کې ښکېلو کسانو ته باید ویاړ او اعزاز ورنکړل شي. زه نه غواړم چې د مصر د تیرو 150 کلونو تاریخ پاک شي، خو غواړم چې د مبارک نوم ورڅخه لرې شي. له کومې ورځې چې حسنی مبارک له واکه لرې شوی په هر ځای کې د هغه عکسونه او مجسمې ورانېږي. صبری د مارچ په لومړۍ نیټې په قاهرې کې محکمې ته عرض وکړ چې په ټول هیواد کې د مبارک د نامه او نښانونو د لرې کولو امر دې ورکړي. د دې مفکورې ملاتړ زیات دي، خو ټول مصریان ورسره موافق نه دي. د پنجشنبه پورس چې کله د همدې مسلې په اړه بحث پیل شو، له محکمې بهر د حسنی مبارک ملاتړو د هغه له مخالفانو سره لاسونه واچول. د حسنی مبارک ملاتړو شعارونه ورکول چې د پخواني جمهور رئیس درناوی باید وشي، خو مخالفانو یې نارې وهلې چې خلک د مبارک محاکمه غواړي. د حسنی مبارک ملاتړو دا هم ویل چې دوی ته چا پیسې نه دي ورکړي، بلکې دوی د خپلو احساساتو او عقیدې پر اساس دلته راټول شوي دي. دوی ویل د تحریر په میدان کې راټول شوي مظاهره کوونکي د مصر د 15 میلیونو نفوسو استازیتوب نشي کولای. یو شمیر مصریان د مبارک د عکسونو او مجسمو د لرې کولو یا نه لرې کولو مسله مهمه نه بولي او وایي زیات شمیر نور مسایل دي چې باید پام ورته واړول شي. د دوی په نظر د انقلاب پر ځای باید د هیواد اقتصادي بحران ته زیات پام واړول شي. په مصر کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد پروفیسور شریف حفیظ وای د حسنی مبارک د نوم لری کول زیات اهمیت نه لري. تر ټولو مهمه دا ده مونږ باید دا ذهنیت بدل کړو چې یو شخص ته ولې اجازه ورکول کیږي چې په هیواد کې شاوخوا 1.5 کاله د قدرت په ګدۍ کینی. د مصر په ښوونځیو، روغتونونو، دولتي ودانیو، کتابخانو، پلونو، سړکونو، میدانونو، هوایي ډګرونو، لوبغالو، صنعتي پارکونو، لیلیو او بلاخره په هر ځای کې د حسنی مبارک عکسونه لګول شوي او مجسمې درول شوي دي. د مصر د پوهنې وزارت وای 1597 ښوونځي د حسنی مبارک د هغه د مېرمنې او زوی په نومونو نومول شوي دي. یوازې 388 ښوونځي د حسنی مبارک په نامه نومول شوي، په داسې حال کې چې د مصر د نورو پخوانیو دریو جمهور رئیسانو په نامه د نومول شوو ښوونځیو شمیر 314 ته رسیږي. د مصر په ځینو برخو کې زده کوونکي په دې پلمې ښوونځي ته نه ځي چې د حسنی مبارک نوم ورڅخه نه دی لرې شوی. ځینې وکیلان له دغه حالت څخه ګټه اخلي او په محکمې کې د پخواني جمهور رئیس د عکسونو د لرې کولو لپاره دوسیه غښتلې کوي. په مصر کې د حسنی مبارک د نامه، عکسونو او مجسمو په سر له راپورته شوي جنجال او شخړو څخه راتلونکو مشرانو ته دا پیغام ورکول کیږي چې که چیرې تاسې ملت ته نیک او ګټور کارونه وکړئ، نو په بد نامه به نه یادیږئ او عکسونه به مو په ډبرو نه ویشتل کیږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو ځوانانو سلامونه مو ومنئ، په دې هیله چې جوړ او خوشاله اوسئ. زه لینا شریفي او زه وږم راشدي ستاسو قرباني یو. په دې خبرونه کې لومړی د ځوان سندرغاړي منګل افغان خبرې او د سندرو ځینې برخې اورو. بیا د ورځنیو چارو د ښوالي لپاره د پلان یا مهالویش د جوړولو په اهمیت غږیږو. د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ سندره هم له یاده مباسئ، نو له ازادي راډیو سره اوسئ او خپل خبرونه تانګې څنګه تر پایه واورئ. وګمه جانې د ځوان سندرغاړي منګل افغان د سندرې یوه برخه مو اوریده. بلې لینا جانې، منګل افغان هغه ځوان دی چې له ساز او آواز سره شوق د موسیقۍ هنر ته راکاږه. منګل افغان د کندهار اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په کابل کې اوسي. دی وایي چې شپږ کاله مخکې هغه وخت چې لای د موسیقۍ الف او ب نه وزده خپل لومړی سندره ثبت کړه.
شپږ کاله مخکې ما شروع وکړه په شمشا تلویزیون کې، ما یو اولینه سندره وویله. شوقي راغلی م هنر ته. په اول کې اصلا زه په هېڅ احساساتو د هنر نه پوهېدلم، اوس یو لږ لږ شیم، خو بیا هم هغه نه یم لکه څنګه چې څوک چې د پلار د نیکه څه مقصد دغه کسب مسلک وي. حتی خپل اوله سندره ما بابرزي صاحب ته ما وویله چې دا ما نشر کوي، ځکه چې اوس زه په شرمېږم، په هغه کې تمثیلي وکم لی او دا شر لري، ځکه زه په اول کې نه پوهېدلم. دا خاصه علاقه او شوق چې ما د هنر سره درلودي.
اوس
هم زه پیل کړی ای کوم استاد ته هم ناسته چې زده کړه وکړي د موسیقي تری
ولا و د ډیرو استادانو څخه مې بس کومک غوښتی دی اصلي د استاد سلیم بخش شاګرد یم هغه ګوړه چې ورته یږدي هغه په مراسم چې لري ګوړه مې استاد سلیم بخش دی چې د تدرمن استاد مې دی او بیا په بغل کې ورسره ګلزمان استاد ما سره ډیر کار کړی دی
زاسوز با میزهار کم کوم وم کنوم نوم بدا کم برا بدا کم کوم وم کنوم نوم زاسوز با میزهار کم کوم وم کنوم نوم بدا کم برا بدا کم کوم وم کنوم نوم کوم وم کنوم نوم
لیناجان منگل افغان د خپلو سندرو شیرونه خپل انتخابوي ځینې وخت کمپوزونه هم خپل وي سندری یوازې د جانان د خط او خالصتینه نه کوي بلکې له وطن او خلکو سره مینه هم لورای پکې ښکاری
منگل افغان وایي چې سندری تر اوسه ډیری نه دي دا چې ولې رازاله ته به وورو
سندری خو زما د ډیره په شکل چې ویلی تقریبا د شلو پنځو شاوخوا کې کیږي چې په لمر تلویزیون کې د یاران په ډیره کې مې ویلی دي او د شمشاد په تلویزیون کې مې د ډیره په شکل ویلی دي د استاد بیلتون سره و مثلا د ګلزمان سره مې ویلی دي داسې خو په اواخر کې مې اته سندری نورې ویلی دي چې هغه په رادیوګانو کې نشریږي یو بسته سي ډي ده چې هغه تر اوسه د تصویر په مخ نه راغلی ځکه چې زما مصروفیتونه اوس نور ډېر داسې موسیقي ته نه یم خلاص ستونزې دي فامیلي کې چېرې دا کار زوونه کما نو موسیقي وازی مخته نسم بولای بل زده موسیقي په بدل کې یعنی د چا څخه پیسې نه اخلم او باز کسان چې دي هغه ځي د پیسو په خاطر نو هغه کولای شي خپل روزمره ژوند مخته بوز نو زه مجبور یم چې د موسیقي تر سره یو کاروبار مو کوم چې زه خپل ټول مشکلات باندې حل کوم
کاش ناراضي او ارزما فلورې تا په مهر او محبت راځو شنارا سی اوار زما پلوری یا پا مہرا و محبت را تو گوری یا پا مہرا و محبت را تو گوری
درنو جوانانو منگل افغان دخپل لمرنی الهم سندرو سره د موسیقی برقی آلات راگولی
خودای وای چې افغانی سیمیز موسیقی دیره خوخه ده او غواړي د افغانی موسیقي له سوچه حالاتو سره خپلې سندرې ثبت کړي
زموږ محلي موسیقي خو بهتره موسیقي ده ځکه موږ چې هغه کوچنیانو چې زموږ مینه ورسره پیدا شوې ده دغه محلي موسیقي وه اوس چې موږ هغه چانسوي خو اوس غم دلته دی چې دغه تاجکستاني سندرې دي صاحب دغه انجونی ورسره یو صاحب او دغه پېښور دی بس هغه یو دانه کیبورډ دغه درام ورته پروت دی بس صاحب یو سندره هغه یو شی مختبیای خو په دنیا کې به زموږ موسیقي دنیاوال خوشې چې دا باب دی تامور دی ارمنیا د تبلا ده دا دی وای ستاسو په ژوندۍ توګه راته وژغه وای چې موږ واورې د سم خان کې اته د دوستان ویل چې خارج ته تللی دي اته کنسرتونه ورګړي دی ویل چې دغه مایک لري کې موږ د لاسپیکر سره لري کې ساده وژغه وای چې موږ د خپل आवाज واورې د سم خان کې یعنی ای کو د شان مور کوي زه کوشش د دې بعد کوم د خیر سره چې هغه خپل افغاني سازونه کې خپل سندر ریکارډ کوم چې ما خپل ډیر خوشی زکه په دغه شی باندې زما یې سویم په دغه شی سره ما علاقه پیدا سه اوس که غربي دي کار څه دي چنل مت خان نه راکې خو بعضی مجبوریتونه دي په سړی باندې یڅ کوي ما دغه اته سندر چې ویلې دغه مې د غربي موسیقي کې ویلې دي خو مجبوریت ته څوک وایي چې بس غربي 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 او دا خبره ولې
ولې دا لزانا به خبر سوم د بڼو د دې شوارې ته دې سپر سوم چې ولې دا لزانا به خبر سوم د بڼو د دې شوارې ته دې سپر سوم د بڼو د دې شوارې ته دې سپر سوم
منګل افغان تر دولسم ټولګي درس ویلی او اوس د افغانستان په یو شخصي تلویزیون کې دنده ترسره کوي مطالعه سره شوق لري او غواړي له دې لارې خپل پوهه لوړ کړي
منګل افغان د خپل نوو کارونو او راتلونکو پلانونو په اړه وایي
بس نوې کال ته خو مې بس تلویزیون کې مې هغه د غسندر کې عموم کنه مې نو ما دغه مې ورکړل نو نورم هنري فعالیتونه لرم د خیر سره کوشش کوم چې یو څه پیسې وګټم بیا به د خیر ریکارډو مازه کسي اوس هرڅه بزنس ته تجارت یې موت نکېږي او نو پتاب تلاش کړی دی ما خیر چې نوی سندری ولرم او ښه دوستانو ته اوریدم
خلګر چا سوای مگر زنا پتر وسم چوک می جہل ته منسوس کی چوک پش په دل ورما گایا سر پایا وسم دی
گرانو ځوانانو، منګل افغان د افغانی موسیقي په اړه هم نظر لري.
منګل افغان وایي چې افغانی موسیقي په سالمه لار روانه ده، خو ځینې کسان د څو پیسو او کاذب شهرت د ګټلو لپاره زیان ورسوي.
وسنۍ موسیقي بعضې کسانو خرابه کړې ده، د څو ګرانو لپاره یې خرابه کړې ده. موسیقي سالمه روانه ده، خصوصا د ځینې ځوانان بعضې د پیسو په خاطر یا د شهرت په خاطر، د شهرت چې دی په هر قسمې سړی لاسته راوړلی شي. خو زه وایم چې هنر لوړ دی، باید سړی ځان لوړ ورسوي. په ناکي شان باندې سړی ځان مشهوره نه کوي، هسې ډېر نورې لارې هم سره سړی مشهوره کېږي، یا سړی ډېر پتس مشهوره کېږي، یا ډېر ښه سي مشهوره کېږي. زما بس دا خواهش د هنرمندان څخه دی چې دغه خارجي ښکارونه دې نور پرېږدي، دا ښه نه دي، د افغانستان د کلتور عامت سره ښه نه دي.
تاسو د ازادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ل موسیقي ته خبر او شو د ورځنیو چارو د خوالي لپاره د پلان یا محل ویش د جوړولو د اهمیت پلور. وګمجنې ډېر کسان به مولیدلې وی چې وایي سرګرولو ته وخت نه لرو، ستړي ستومانه او مړاوي به وي، خو چې کارونه یو ګوري هغه به هم سم او په وخت نه وي ترسره کړي. دا هغه ډله کسان دي چې د خپل ورځنیو چارو ترسره کولو ته پلان یا محل ویش نه لري.
وخت اهمیت ورکول او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره پلان جوړول د اجتماعي ودې او تمدن نښه ده. په پرمختللو ملکونو کې خلک ان د ژوند وړو فرصتونو ته هم پلان جوړوي او بې ځای نه مصرفوي، خو ګڼ افغان ځوانان دغه مهم ټکی ته پاملرنه نه کوي او بې پلانه لګیاوي.
بله وګمجانې، د کونړ اوسیدونکی عزت الله محصل دی، خو پرته له دې چې پوهنتون ته ځیراځي خپل ورځنیو چارو ته بل کوم پلان نه لري.
تر کابل پانتون د ویترنری پونځي کې په رسل کامیاب شوم، یو کال مخلص کو سکل جام سنپ ته ځم، نو کال پر اتلو سره ما دا تیر کال کې دا کارونه کوم، نو کال به خپل درسونه یو ورش نه کال هم دا شان درسونه یو شي دریم سره ته ګلار شو، نو رس خاص پلان نه لرم.
د پکتیکا اوسیدونکو خالد خالقیار چې د برقي وسایل او ګران بای تیګو کاروبار کوي، د ژوند هر چاره ته پلان جوړونه ضروری بولی.
موږ هر کار سره هغه کو دی غد پر پلان نشو، یعنی هر وارث هر مال اخلو وړي په پاکستان دبر خان سره پالش کو څول کو هر دفعه پلان نوای نوای غکیس د پلان لمخه اقلن دور معلومات سره ته وزه دا کار کم یا ما فائدہ ده نقصان ده زبا څو کم او به پلان خو سره یو کار وو کی بس یو سات بعد پخمانه سی او لای وو ورځ بعد پخمانه ورتراتی. بل پلان څه ده یو خو وخت سپمیزه او بل ګټه او تاوان کی پیشبینی کولای سي، زده کار کی ګټه کولای سوای که تاوان کلا سوای.
وګ مجانې لکه څنګه مو چې واورېدل، د ژوند هیڅ کار بې له پلانه سم نشي ترسره کېدی. نو زده کړه او تعلیم چې د ځوانانو د ژوند تر ټولو مهمه چاره ده، هم بې له یو منظم پلان ستونزمنه ده.
د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي محصله مینه د زده کړې لپاره د پلان د نه درلودو د زیانونو په اړه له خپلې تجربې وایي چې په سر کې خپلو زده کړو ته پلان نه و، نو له همدې امله په یوه ازموینه کې ناکامه شوه، خو چې پلان یې جوړ کړ اوس په ښه درجه کامیابیږي.
که ما درسونه یې خو هغه ته کوم اساسي پلان نه و، چې مثلا دغه اساسي پلان په مطابق مخکې لاړ شم چې ما په هغه کې چانس وخاره، چون یو عمده پلان مې نه درلوده. خو په دویم سمستر کې زحمت مې وېسه او ډېر خپل هر کار ته مې پلان و جوړ کړ، خپل د کور کار او خپل د درس ویلو وخت، خپل د تفریح وخت، نو دغه پلان په اساس مې شو کولای چې دریم مقام لاسته راوړم. نوې کال ته مې مهمه پلان دا دی چې موږ باید په دریم صنف کې ښه درجه په صنف کې ولرو، تر هغه شو کولای چې په څلورم صنف کې آماده شو د ماستري لاسته راوړلو لپاره په خارج مملکت کې. نو د دې لپاره هم دا پلان میداري چې خپل انګلیسي قوي کړم او دویم چې وشم کولای اول یا دویم شم او یو ځای ته لاړ شم خپل ماستر یا خسر لپاره.
وګمه جانې، ښه پلان هغه دی چې د خپل توان او وړتیا په اندازه چارې په نظر کې پکې ونیول شي، داسې چې کار، زده کړې، آزاد مطالعه او نورو لویو وړو ورځنیو چارو او تفریح ته هم پکې ځای وي.
بلې لینا جانې، د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل محمد نبی وایي چې هر ځوان ته لازمه ده چې د کال په سر کې د خپلو زده کړو او کارونو لپاره د کال څه چې د میاشتې او اونۍ لپاره هم پلان او مهالوېش ولري.
د پلان جوړول ډېره ښه خبره ده، هر سړی باید یو دستور دولري
یو پلان ولري چې په هغه پلان مطابق خو تقسیم اوقات مطابق د خپل کارونه مخته بوزي. که یو سړی تقسیم اوقات یو ځوان تقسیم اوقات ولري پلان ولري هیڅ وخت مشکلات په زیات کېدلای نشي. ښه مثال دا اس کېدلای شي چې د کال په حساب پلان ولري او د میاشتې په حساب ولري د هفتې په حساب ولري ست په حساب د خپل تقسیم اوقات ولري پلان ولري او خپل کارونه مخته بوزي. دا که یو سړی مثلا یو بار وي من یا دوه منه ده که د ورځې یو انتقالوي د ده دپاره ډېر غټ بوج دی. که دی د تقسیم اوقات د روی مخته بوزي د خپل کار د ده د پاره سهولت یو په کار به نه وي پشای ده به خپل کارونه مخته بولي وي ښه به سرتر سهولي.
جانې په دې اونۍ کې وکومه سندره اورو
وګم جانې په سرلای دی. نو په دې اونۍ کې مو د ازادي رادیو د موسیقي لارشیف څخه د زیب خان یو ښکلی په سرلنۍ سندره غوره کړې. نو راځه چې له ځوانانو سره په ګډه واورو.
اې د پسرلی هوا اے هوا اے هوا سشول را والزا 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 سشول را والزا د پسرلی هوا سشول را والزا سشول را والزا بیاي د خایس پرې کسی کا بیاي د خایس پرې کسی کا نن لیلا زن پرې کا نن لیلا زن پرې کا اے د پسرلی هوا اے هوا اے هوا
گران زنانو اوز موگ ده تاندی چانگی خبرونه هم دوم روه که موگ تلیکون راستوهی پتی مو داوی
پا کابل که چوارلس یو ویا پا خوست او کندوز که یو پا کندهار که دو ویشت پا جلال آباد که چلور او که لپی خوره لیک راستوهی نو ده پست بکش میره ده وسو چلور اتیا یونورسیتی تاون پی خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه خوادم خاد او آباد ده وی
راش پا باغونو بسپرلی رنگونو شنده شپ باغونو دسپرلی رنگو نو شنده راشد لیلا پسنج بین خالو نو شنده لری دزڑگی می تل بسی کا لری دزڑگی می تل بسی کا نمت لیلا زمت پریتا نمت لیلا زمت پریتا اید پسرلی ہوا اے ہوا اے ہوا
بیشنا اسمان دنان دی خدایا بیا ولی لوگه دی بیشنا اسمان دنان دی خدایا بیا ولی لوگه دی ستیلم بیتی پورت کیگی دافغان بچو خونزه دی مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده دافغان بچو خونزه ده دافغان بچو خونزه ده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوه وګولې سوره سوره دې دا وان بچو خوځې دې دا وان بچو خوځې دې
مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دفان بچو خون سے دے دفان بچو خون سے دے